شنبه د چنګاښي او دیرشمه د جولای له 28 سره برابر ده. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شوه. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه 12 پښنبي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، غزنی، پل عالم، جلال آباد او سرابات شارونو کې د اف ام په 13.5 صفه د ماښام تر وبچو اوریدل شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې حمید رکین په تخنیکی برخه کې مرسته سره کوي. د خبرونه په ترڅ کې مو د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو د توغندیو لګیدو خبرو، د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب تر ونی مو بجو اوریدل شي. خو په پیل کې خبرونه. پر کونړ د پاکستان له لوري د توغندیو لګیدل دوام لري. د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریه کې د څارنې ماموریت تمدید کړ او ایروزون هیوادو د هسپانیا بانکونو ته د پور ورکولو شرایط ومنل. د خبرونو تفصیل. په کونړ کې د چارواکو په وینا د پاکستان له لوري د توغندیو د لګیدلو سلسله دوام لري. د کونړ چارواکي وایي چې د دانګام، شیګل، مروري، سرکانو او خاص کونړ پر ولسوالیو د لګیدلو توغندیو له امله په سلګونو کورنۍ مجبورې شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. له نږدې درې میاشتو راهیسې دا توغندي پر دې سیمو لګیږي او د سر او مال زیان یې هم اړولی دی. افغان ولسمشر مخکې ژمنه کړې وه چې له پاکستاني چارواکو سره به دا مسله د خبرو له لارې هواره کړي. افغان چارواکي وایي د سړک د غاړې بمي چاودنې په روزګان کې د پولیسو د یوه مشر په ګډون 15 پولیسو وشل. د روزګان د تحقیقاتو د څنګه مسول ګلاب خان اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل دغه 15 پولیس د پنځشنبه په ورځ د شورا په ولسوالۍ کې په موټر کې سپاره وو چې چاودنه پرې وشوه. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د پخواني سر اعظم یوسف رضا ګیلانی مشر زوی پارلمان ته انتخاب شو او د خپل پلار څوکۍ خپل کړه. عبدالقادر ګیلانی د پنځشنبه په ورځ د خپل سیمې ملتان د تشې شوې څوکۍ لپاره په بیا انتخاباتو کې برای حاصل کړ. یوسف رضا ګیلانی تیره میاشت وروسته له هغې سترې محکمې سلب صلاحیت کړ چې د جمهور رئیس آصف علي زرداری د اداري فساد د دوسیې د پرانیستلو په اړه د محکمې له حکم څخه سر وغړاوه. د پاکستان دولتي تلویزیون وایي عبدالقادر ګیلانی 4,628 رایې ګټلې او له خپل سیال شوکت بوسان څخه مخکې شوی دی. بوسان خپلواکه کاندید وو او 15,502 رایې خپلې کړې دي. د ملتان په انتخاباتو کې مخالفو ګوندونو د نواز شریف مسلم لیگ ګوند او د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د بوسان ملاتړ کړی وو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل د کلورادو ښار په وی سینما کې د ډزو په پیښه سخت ټکان خوړلی او زیات خوشی نه دی. د جمعې په شپه یو حمله کوونکي په سینما کې په ناستو خلکو ډزې وکړې. لږ تر لږه 12 کسان ووژل او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړل. جمهور رئیس اوباما وویل دا ډول شخړه، دا ډول شر بې معنی عمل ده. هیڅ دلیل نری نه لري. موږ به هیڅکله پوه نه شو چې ولې یو کس نور خلک وژني، خو د ژوند کولو په ارزښت پوهیږو. دینور ښار ته نږدې د ارورا ښارګوټي پولیس وایي حمله کوونکي د ګاز ماسک اغوستی وو. په سینما کې پر ناسو خلکو یې د ګازو ډبې وغورځولې او ډزې یې وکړې. پولیس وایي حمله کوونکي له ځان سره چاقو، ټوپک او توپانچه درلودل او د مرمیو ضد واسکټ یې اغوستی وو. پولیسو حمله کوونکی نیولی دی. د بلغاریا چارواکي وایي هغه ځان وژونکی چې 15 اسرائیلیان یې ووژل بهرنی تباه وو. د وژل شویو اسرائیلیانو مړي له بلغاریا څخه اسرائیلو ته انتقال شول او د جمعې پورس په مختلفو برخو کې خاورو ته وسپارل شول. د چهارشنبې پورس یو ځان وژونکي د بلغاریا په برګاس هوایي ډګر کې په هغه بس کې ځان والوزاوه چې اسرائیلي سیلانیان پکې سپاره وو. په حملې کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي دي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر سویتان سویتانوف د جمعې پورس د پیښې د څېړنو په اړه په برګاس ښار کې یو خبري کانفرنس د خبرو پر مهال وویل موږ د هغه سړی په اړه خبرې کوو چې بهرنۍ هویت لري. دا سړی بلغاریایی نه دی او په دې توګه د هرې بهرنۍ استخباراتي موسسې مرسته د ستر اهمیت وړ ده. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران او حزب الله ډله په دې ځان وژون کې حمله کې په لاس لرلو تورن کړی دی، خو ایران او حزب الله دا تور رد کړی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا د جمعې پر ورځ د رایو په قاطع اکثریت سره په سوریه کې د دې سازمان د څارنې ماموریت د نورو دیرشو ورځو لپاره تمدید کړ. روسیې غوښتي وو چې د سوریې ماموریت باید له شرایطو پرته وغځول شي. روسیې او چین د پنجشنبې په ورځ د لویدیځ په ملاتړ د هغه پرېکړه لیک مساوده ویټو کړه چې ګواښ یې کاوه که چیرې بشار الاسد د سوریې په شخړې کې د درندو وسلو استعمال بند نه کړي، بندیزونه به ورباندې ولګول شي. د جمعې د ورځې پرېکړه لیک کې ویل شوي امنیت شورا به یوازې په هغه صورت کې د نورو دیرشو ورځو لپاره په سوریې کې د ملګرو ملتو د څارنې مامورین وساتي چې د ملګرو ملتو رپورټونه او امنیت شورا د درنو وسلو د استعمال بندېدل تایید کړي او شخړې په کافي اندازه کمې شي تر څو د څارنې ماموران وکړای شي خپل ماموریت پر مخ بوسي. او روسي خبر دا ده چې د ایرو ساحې د مالي وزیرانو د هسپانیا بانکونو ته د پور ورکولو شرایط تصویب کړل. د ایرو ساحې د ولس هیوادو وزیران د جمعې په ورځ د 2 ساعته تلیفوني کانفرنس په جریان کې سره شول چې د هسپانیا بانکونو ته به د 100 میلیاردو ایرو پور ورکړي، خو د هسپانیا د بانکونو د قوت لپاره د اړتیا وړ پیسو اندازه ممکن د سپتمبر تر میاشتې پورې په ډاګه نه شي. هغه مهال به هر بانک په جلا ډول وارزول شي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د توغندیو بریدونه د پاکستان لخوا دوام لري. پرون په کابل کې د ځوانانو یوې ډلې د افغان حکومت دریس په دې برخه کې وستایا او وې غنده.
موږ که څه هم د دولت د دې دریس پر کلکوالي ملاتړ کوو چې په سیمه باندې د هیڅ کله بریده وکړو، خو د دې ترڅنګ په ډیپلوماتیک بهیر کې د چوپتیا په یو شکل باندې غنده نه کوو.
دا به هم واورئ چې د سوریې په مرکز کې د شخړو له امله یو شمېر افغانان د خپلو استوګنو له ځایونو بې ځایه شوي دي. نړیوالو چاپي خپرونو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خپاره کړي دي او د ژوند رنګونه په پروګرام کې دا ځل له یو لیکوال سره غږېدلی یو.
دا توغندې د دې چې یو ځل بیا د خپلې ادارې د کونړ په سرحدي ولسوالۍ باندې پیل شوی او تر دې دمه دوام لري.
په دې اړه به هم په خپرونه کې واورئ چې د نورستان په د کونړ په ختیځو سرحدي سیمو وبخښې په سرحدي ولسوالیو توغندې لګېدلې دي. له تخنیکي تېروتنې بخښنه غواړم. یو شمېر نور مطالب هم تر ونې مبجو لرو. د افغانستان په ختیځ کې په کونړ کې چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو د توغندیو بریدونه دوام لري او ګڼ کسان په دې سیمو کې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کونړ د والي ویان واصف الله واصفي ازادي راډیو ته پرون وویل چې دا توغندي د پاکستان لخوا ویشتل کیږي.
دا توغندي چې یو ځل بیا د خپلې دغه د کونړ په سرحدي ولسوالۍ باندې پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. د کونړ ولایت د دانګام په ولسوالۍ باندې نرمۍ راغلي دي چې په دغه سرحدي سیمو باندې لګېدلي چې د عمل یې هم 2 تنه ته پیل شوي دي. دغه لړۍ ادامه لري.
د افغانستان د ولسمشر ریاست څو اونۍ مخکې اعلان کړی و چې موضوع به له پاکستاني چارواکو سره وڅېړي. د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سریعظم راجا پرویز اشرف له افغان چارواکو سره ولیدل او له ولسمشر حامد کرزي سره یې موافقه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه به منظمې خبرې بیا پیل کړي. د پاکستان له سریعظم سره په دغو خبرو کې د برېټانیا سریعظم ډیوډ کامرون او افغان ولسمشر حامد کرزي هم برخه درلوده. ښاغلی اشرف وویل دوی موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو د سولې د ګډ کمیسیون غونډې به بیا هم پیل شي. د سولې ګډ کمیسیون د افغانستان او پاکستان د سیاسي او پوځي مشرانو لخوا جوړ شوی او تیر کال یې چاري وروسته تر هغه وځنډېدې چې د سولې عالي شورا مشر برهان الدین رباني په یو ځانوژونکي برید کې ووژل شو. د رپورټونو له مخې له نږدې 3 میاشتو راهیسې د پاکستان له لوري پر کونړ توغندي ویشتل کیږي او افغان حکومت یو ځل خبرداری هم ورکړ که چیرته د توغندیو ویشتل دوام وکړي موضوع به د ملګرو ملتو امنیت شورا ته راجع کړي. خو ولسمشر حامد کرزی په کابل کې وویل چې دا ستونزه به له پاکستان سره د خبرو له لارې هوار کړي. بل لور ته په افغانستان کې د ویشو ځوانانو غورځنګ له افغان حکومت څخه وغوښتل چې پر کونړ او جنو نورو سرحدي سیمو کې د پاکستان د خاورې د راکټي حملو د بندولو لپاره ډیپلوماتیک هڅې چټک کړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راپورټ لري.
د ویشو ځوانانو غورځنګ کله وی خو د افغانستان پر خاور د پاکستان لخوا د راکټي حملو په خبرګون کې د افغان حکومت پر پټه خوله انتقادونه کوي، خو دا هم ورڅخه غواړي چې د ستونزې د حل لپاره د عملي ګامونه واخلي. د دې غورځنګ مشر اسرار احمد کریم چې د افغان ولسمشر د هغو خبرو ملاتړ وکړ چې وایي ځکه بل مثال عمل نه کوي چې هلته هم بې ګناه ولس ته زیان رسیږي، خو د چټکو ډیپلوماټیکو هڅو غوښتنه یې وکړه.
بهیر کې د چوپتیاي په یو شکل په یو شکل باندې غندنه کو زکه دا خو موږ نه چې پښتو خاص موږ خپل سیمه ده، خو دا هم یو حقیقت ده چې د پنجابیان راغلي نن پاکستان فوجونه راغلي او په افغانستان باندې بریدونه کوي. دولت نه جدي غوښتنه کوي چې په ډیپلوماټیک بهیر کې په دې مسله کې چوپ پاتې نشي.
د غورځنګ همدارنګه له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او ناټو څخه وغوښته چې د پاکستان دغه عمل دی وغندي. د کونړ ولایت سیمه چارواکي وایي چې د پاکستان له خاورې اوس هم راکټونه راغورځول کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو روانه خبرونه تر ونیمو بچو دوام کوي. دا خبرونه په منځني سبا 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په لویو شهرونو کې د اف ام په 15 پاوریدل شي. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، غزنی او په عالم شهرونو کې د اف ام په 15 خبري شي. اوس یو نړیواله مسله راخلو، خو د سنړیواله مسله چې افغانستان سره ارتباط لري هغه دا مسله ده چې په سوریه کې شخړې زیات شوې دي. په دغه هیواد کې د چارواکو په وینا شخړې د مرکز دمشق په مختلفو سیمو ته رسیدلې دي. که څه هم مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل څارونکو ماموریت په دغه هیواد کې د وی میاشتې په مخه تمدید کړ، خو په سوریه کې شخړې دومره زیات شوې دي چې په زرګونو کسان دې ته اړ ایستل دي چې نور سیمو ته کډه شي. په دغو کسانو کې یو شمېر افغانان هم شامل دي. د سوریه حالاتو ته جان قال کوزای کتنه کوي.
د پنځشنبه او جمعې په ورځو په زرونو سوریایان لوبلان ته واوښتل. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالی کمشنری وایندې ملیسا فلیمنګ په جنیوا کې خبریالانو ته وویل په تیرو 48 ساعتونو کې د 3500 او 1500 کسانو ترمنځ له سوری څخه لوبلان ته واوښتي دي. دا وایي اردن، ترکیه، عراق او لبنان ته له سوری څخه د مهاجرو بهیر ور روان دی. د سوری د بشري حقوقو د سارون ډله چې مرکز یې په لندن کې دی د جمعې په ورځ ویل د پنځشنبه په ورځ د سوری په جګړو کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون له 300 څخه زیات کسانو وژل شول او دا په تیرو 14 میاشتو کې د بشار الاسد پر ضد د پاڅون له پیل راهیسې تر ټولو بده وژنه وه. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنر انتونیو ګویترز وایي په سوریه کې د وژونکو شخړو د پراخېدو له وجې د زرونو سوریایي مهاجرو په اړه اندېښمن دی. دی وایي زیات اندېښمن دی چې د دمشق په جګړو کې د عراقي مهاجرو په ګډون بې ګناه ملکیان بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سوریه په شخړو کې د بې ځایه شوو خلکو د دقیق شمیر معلومول ګران کار دی، خو اټکل کیږي چې د شخړو له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 1 میلیون کسان مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د سومالیایانو، افغانانو او سوریایانو په ګډون په زورونو عراقي مهاجر په دمشق کې لخپل ځایونو څخه بې ځایه شوي او دا مهال په پارکونو او ښوونځیو کې شپې سبا کوي. شاوخوا 2000 مهاجرو دمشق ته نږدې د یارمان پناهي کې په ښوونځیو او پارکونو کې پناه اخیستې ده. ملګرو ملتونو تر اوسه په سوریه کې ډیره مهاجرو ته پیسې ورکولې چې د اړتیا وړ شیان ور باندې وپیري او د استوګنې د ځایونو کرایې ورکړي، خو دا مهال دا سازمان له ستونزو سره مخامخ دی او دا ځکه چې په زیات شمېر دولتي او شخصي بانکونو کې پیسې نشته. په سوریه کې ډیره مهاجر له دې امله له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری وایند وایي زیات شمېر کډوالو دوی ته د ټلیفون لارې ویلي چې دوی له خطر سره مخامخ دي او د مرګ ګواښونه ورته کیږي.
د سوریه په اړه په روانه خبرونه کې وړاندې هم یو راپورټ لرو چې د سره صلیب سرګندونې د دې هیواد په ارتباط دی. او سور صلیب وایي چې په دغه هیواد کې په اصلي معنی کورنۍ جګړه پیل شوې ده. د روانې خبری مجلې خبرونه په لنډو اورو. په کونړ کې د چارواکو په وینا د پاکستان له لوري د توغندیو او د لګیدلو سلسله دوام لري. افغان چارواکي وایي د سړک د غاړې بمی چاودنې په روزګان کې د پولیسو د یو مشر په ګډون 15 پولیسو وشل. د پاکستان د پخواني صدراعظم یوسف رضا ګیلاني مشر توی پارلمان ته انتخاب شو. د امریکا د متحد ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل د کلورادو ښار په یوې سینما کې د ډزو په پیښې سخت ټکان خوړلی او زیات خواشینی دی. د جمعې په شپه یوه حمله کوونکي په سینما کې په ناستو خلکو ډزې وکړې او لږ تر لږه 12 تنه یې ووژل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې پر ورځ د رایو په قاطع اکثریت سره په سوریه کې د دې سازمان د څارنې ماموریت د نورو دیشو ورځو لپاره وغځاوه. د ایرو ساحې د مالی وزیرانو د هسپانیا بانکونو ته د پور ورکولو شرایط تصویب کړل. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
ځینو برتانوي ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د برتانیا د صدر اعظم هغه څرګندونې راخیستې چې په افغانستان کې کړې دي. د بریتانیا چاپ ګارډین او انډیپندنت ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې لیکلي چې ډیوډ کامرون په افغانستان کې په خپلو خبرو کې افغانانو او ګاونډیو هیوادونو ته بیلابیل پیغامونه ورکړل. انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو او د دغو هڅو د بې نتیجې پاتې کېدو په اړه لیکلي. په دوبۍ، مالدیف او قطر کې د افغانستان د سولې خبرې بې نتیجې پاتې شوې. افغان، امریکایی او د نورو هیوادونو چارواکي په دې باور دي چې د دغو خبرو اترو ناکامي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI یو دسیسه ده. ورځپاڼې لیکي ځکه نو د برېټانیا صدر اعظم له افغان ولسمشر حمید کرزي سره په ګډ کانفرنس کې څو ځله ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جګړه یوازې د دې هیواد جګړه نه ده. هغه ډلې چې په افغانستان کې ورانکاري کوي په حقیقت کې د پاکستان ورانۍ ته هم لا تړلې ده. اسلام آباد باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره ګډ کار وکړي. ورځپاڼه زیاتوي د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون تایید کړ چې طالبان دې ته انتظار کوي څو بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. په دې صورت کې به دوی ته د فعالیت زمینه برابر شي. بلې برېټانوي ورځپاڼې ګارډین د برېټانیا د صدر اعظم د دې پیغام په اړه لیکنه خپره کړې چې وایي دا پیغام واضح و، یعنی له افغانستان څخه د بهرنیو جنگي ځواکونو لوتلو سره به یو بل قوي داخلي ځواک د بهرنیو ځواکونو ځای ونیسي او د طالبانو د فعالیت ساحه به نوره هم تنګ کړي. پر دې سربیره د ورځپاڼې په باور د برېټانیا صدر اعظم پر دې موضوع هم ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د بهرنیو جنگي ځواکونو وتل د افغانستان د یوازې پریښودلو معنی نه لري، بلکې لویدیځ هیوادونه به له افغانستان سره خپلو امنیتي مرستو ته دوام ورکړي. د ګارډین ورځپاڼې په باور د سولې د پروګرامونو د غشتلتیا په اړه د صدر اعظم کامرون پیغام دا معنی نه لري چې دی د افغان ځواکونو د کمزوري له کبله پر دې ټکی ټینګار کوي، بلکې د شغلي کامرون په خبره تفاهم او سوله په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو اسانه لار ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي د شغلي کامرون هڅې او پر پاکستاني فشار په دې موضوع پورې اړه لري چې ISI او د پاکستان د حکومت مشران پر طالبانو فشار راولي څو د خبرو میز ته کښېني. خو ګارډین ورځپاڼه لیکي دا چې د کوټې شورا او د طالبانو نورې ډلې د صدر اعظم کامرون له دغو خبرو څه برداشت لري او د دې پیشنهادونه به د طالبانو پر کړنلاره څومره تاثیر وکړي د وخت په تیرېدو سره به معلوم سي. په نږدې راتلونکي کې په اړه اټکل کول ګران دي.
هند ایران څو بانکونو ته اجازه ورنکړه چې هلته څنګه پرانیزي. پر ایران د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې بندیزونه لګولي او دغه راسې د دې هیواد د تیلو پیرل هم بند کړي دي. لویدیس له هند او نورو هیوادو غواړي چې پر ایران فشار زیات کړي څو د یورانیم ولخنې کولو تهران لاس واخلي. د موضوع تفصیل له جانقا الکوزي څخه.
د هند کورنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ د ایران دریو بانکونو ته اجازه ورنکړه چې په دې هیواد کې خپلې څانګې پرانیزي او دا ځکه چې هند په دې بانکونو کې د تورو پیسو د سپینېدو په اړه اندېښنې لري. انډین ایکسپرس ورسپانې د هند کورنیو چارو د وزارت د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی لیکلي، د کورنیو چارو د وزارت په دې پریکړې سره به د نوي ډیلي لخوا د ایران اسلامي جمهوریت ته د تیلو د پیسو ورکولو معامله نوره هم پیچلې شي. د هند کورنیو چارو وزارت د ایران پارسیان، اقتصاد نوین او پارس ګارد بانکونو ته د فعالیت اجازه ورنکړه او وای دا هیواد د تورو پیسو او ترورستانو ته د مالی مرستو د څار مکلفیت لري. د هند کورنیو چارو وزارت په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. هند پلان لري چې په روان کال کې له ایران څخه 15.5 میلیونه ټنه خام تیل وپیري، خو پر ایران باندې د امریکا د متحده ایالاتو د بندیزونو له وجې هند ته ډیره ګرانه ده چې ایران ته د تیلو پیسې ورکړي. امریکا په ایران باندې د ډالرو لارې بندې کړې دي. د ستونزې د حل لپاره هند او ایران سلا شول چې هند به له ایران څخه د واردونکو تیلو تقریبا نیمایي پیسې په هندي روپۍ ورکوي. د دې کار لپاره ایران باید په هند کې د بانکونو څنګه پرانیزي چې د تیلو د پیسو په بدل کې وریجې، چای، کیمیاوي سره او د نساجۍ محصولات واخلي او دغه راز د هند او ایران ترمنځ د انجینرۍ او نورو پروژو په چارو کې هم د همکارۍ امکانات برابر کړي. د ایران او هند سوداګریو زیات شمېر هیاتونو د دواړو هیوادونو ترمنځ سفرونه کړي او له یو بل سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې اترې کړي دي. دا مهال هند ایران ته د تیلو پیسې د ترکیې د خلق بانک لارې په ایرو ورکوي او د خامو تیلو د پیسو په سلو کې 45 برخې د هند دولتي بانک لخوا په روپۍ ورکول کیږي. انډین ایکسپریس لیکي ټاکل شوی چې د هند اقتصاد وزارت د کورنیو چارو له وزارت څخه وغواړي چې په خپلې پریکړې له سره کتنه وکړي او د ستراتیژیکي اړتیا په نامه د ایران بانکونو ته په هند کې د فعالیت اجازه ورکړي.
خبری مجله اوري.
سر صلیب اعلان کړی چې سوریا په غیر نړیوال وسلوال کړکیچ کې ښکیل شوی چې البته د دې اصطلاح دقیقه معنی کورنۍ جګړه ده، خو ملګرو ملتونو دا تعریف تر اوسه نه دی تایید کړی. لا احمد تکلاور.
د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په سوریا کې وضعیت ته د داسې یو کړکیچ په سترګه ګوري چې نړیواله بڼه نه لري. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د سوریه پر ولسمشر بشار اسد غږ کړی چې یاد لواک لاس واخلي او یاد کورنۍ جګړې ته ټینګ شي. روسی ډیپلوماټان د سوریه د روانو شخړو په تعریف کې له احتیاطه کار اخلي او یوازې وسلوال کړکیچ بولي، خو ملګری ملتونه چې په سوریه کې د کړکیچ د ختمولو لوی مسؤلیت تر په غاړه دی، سره لدی چې د دې سازمان د ډیرو چارواکو له خولې د کورنۍ جګړې اصطلاح څو ځلې راوتلې، خو په څرګنده د دې حالت په تعریف کې زړه نا زړه دی. پراوانه ونې کې کله چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لوایاند مارتین نیسیر کیس څخه د دې مسلې په اړه پوښتنه وشوه، نو ځواب یې دا و.
As we've said all along and as the International Committee of the Red Cross
لکه څنګه چې موږ او د سر صلیب نړیواله کمیټې مخکې ویلي، دا تعریف چې د سوری لزینو سیمو سره سمون لري نه لټول هوا سره د نړیوالو بشري قوانینو له نظره قانوني ستونز لري او ځکه د سر صلیب د نړیواله کمیټې لخوا دا یو مهم تعریف او اصطلاح ده. روخانه ده چې دا د دوی د ماموریت لپاره هم مهمه ده او که دا سکړی هم ندی په عملی دګر کې د دې کړکیچ ارزیابي یو ډیر مهم کار ده.
دا خبره سمانه لري. ملګری ملتونه اساسا د دې جګړې په تعریف کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې پیروي کوي او دا تعریف په ډیرو دلایلو وزن لري. لومړی د ډیپلوماسۍ پر عملی کېدو اغیز کوي او په دې اړه له پریکړې سره مرسته کوي چې آیا وسلوال مخالفین به پر راتلونکو احتمالي جنگي جرایمو تورن شي که حکومت. بل دا چې دا ټولنه د ژوند لپاره د عمومي حقونو او د بیان او سولیزو غونډو په ګډون د خاصو حقونو پر اړوندو مسایلو خاص نفوذ لري. د مثال په توګه هغه مهال چې سر صلیب وویل د سوریې په دریو سیمو ادلب، هومس او حما کې د کورنۍ جګړې حالت روان دی، نو ملګرو ملتونو له دې تعریف سره موافقه وکړه او له دې سره هیڅ راز شک پاتې نه شو چې دې سیمو ته د نړیوالو بشري قوانینو په رڼا کې کتنه کیږي. کڅه هم نور اړخونه هڅه کوي چې د سوریه کړکیچ تعریف کړي، خو د سر صلیب چارواکي د دې ټولنې د حقوقي کارپوهانو د قضاوت په اړه ډاډ څرګندوي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د شوان رنگونه په پروګرام کې ل یو افغان لیکوال سره شخیدل یو مخکې تر دې چې دا سرګندونه خبرې کړو، یو نړیواله مسله راخلو. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د اولمپیک په لوبه کې د مډالونو ګټونکو ته هیڅ کله هم نقدي جایزې نه دی ورکړي، خو اوس ځینې حکومتونه هغو ورزشکارانو ته نقدي جایزې ورکوي چې د اولمپیک په لوبه کې د خپلو هیوادونو لپاره مډالونه ګټي. په لندن کې د اولمپیک په سژنیو لوبه کې د مډالونو ګټونکو ته د ځینو هیوادونو لخوا د نقدي جایزو د ډالۍ کولو موضوع د ازادي راډیو د خبري څانګې لخوا په یو رپورت کې څرګندل شوی چې احمد تکلی اوروي.
د نړۍ ځینو هیوادونو له خپلو هغو ورزشکارانو سره چې د لندن د 2012 کال د اولمپیک په لوبو کې ګډون کوي ژمنه کړې چې د سرو او سپینو زرو یا حتی د زیړو د مډالونو د ګټلو په صورت کې به میلیونونه نقد پیسې، نوی موټر او یا نوی کور نه ترلاسه کړي. له 1992 کال راهیسې چې د اولمپیک په لوبو کې د اماتور یا شوقي لوبغاړي په توګه ګډون لمینځه ولاړ، ورزشکارانو ته اجازه ورکړل شوه چې د مډالونو د ګټلو په صورت کې د خپلو هیوادونو له حکومتونو یا د اولمپیک له ملي کمیټو او خصوصي مؤسسو څخه نقدي جایزې ترلاسه کړي. د همدې پریکړې له مخې د ګرجستان ورزشکارانو ته ویل شوي دي چې که د لندن د اولمپیک په لوبو کې د طلا مډال وګټي، نو په هیواد کې دننه به د نقدو $200,000 جایزه ترلاسه کړي. په ځینو نورو هیوادونو کې له لوبغاړو سره ژمنه شوې ده چې که په دې لوبو کې د سرو زرو مډال وګاټه، نو موټر یا د یو نوي اپارټمان کلی به ترلاسه کړي. د هغو پیسو اندازه چې د لوبغاړو ته ورکول کیږي په هر هیواد کې توپیر لري. آذربایجان د سرو زرو د مډال ګټونکو ته $15,000 او $10,000، او قزاقستان $2,500 ورکوي. د روسیې حکومت د سرو زرو د هر مډال ګټونکو ته $125,000 ورکوي، خو د روسیې په فدراسیون کې د چلیابینسک سیمه ییز حکومت ویل دي چې د سرو زرو د مډال ګټونکو ته به د نقدو $1,000,000 جایزه ورکړي. په لویدیځ کې د مثال په ډول په متحدو ایالاتو کې د سرو زرو د مډال ګټونکو ته 25، د سپینو زرو ته 15 او د زیړو مډال ته $10,000 جایزه په پام کې نیول شوی. د ایران حکومت د سرو زرو د مډال ګټونکو ته د $15,000 نقدي جایزه او د دایمي تنخواه ژمنه کړې. په دې هیواد کې ځینو ادارو او خصوصي مؤسسو بیا د لوبغاړو لپاره د کور، موټر یا اپارټمان په څیر جایزه په پام کې نیولې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د سرو زرو د جایزه ګټونکو لوبغاړو ته $35,000 په پام کې نیولې، خو خصوصي بانکونو او نورو مؤسسو خپل جایزه اعلان کړي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه ازادي راډیو ته وویل که کوم افغان لوبغاړی د لندن د اولمپیک په لوبو کې د سرو زرو مډال وګټي، نو $10,000، که د سپینو زرو وګټي $15,000، او که د زیړو مډال وګټي نو $10,000 جایزه به ورکړل شي. خو د دې لوبو کوربه هیواد برتانیا او ځینو نورو هیوادونو تر اوسه د اولمپیک په لوبو کې د مډالونو ګټونکو ورزشکارانو ته د نقدي جایزو د ورکولو فرهنګ نه دی ترویج کړی.
د ژوند رنگونه
ژوند رنگونه د خبرونې درنو اوریدونکو، نن تاریخ لیکوال، سیاسي کارپوه، شاعر او لیکوال استاد حبیب الله رفیع په خبرونه کې را سره دی. استاد، کلمو لیکنې پیل کړې.
که درته وایم چې د ماشومتوب نه دروغ بنه وایم، ځکه چې زه د ماشومتوب نه په کلیوالي محیط کې لویدم او کلیوالي محیط ولسی ادبیاتو منبع وه، او زه د مغو ماشومتوب نه د ولسی ادب په غېږ کې را لوی شوم، او د مغې ورځې نه زما علاقه وه. وروسته له هغې د کتابي ادب سره، هغه هم زما د درس نه وړاندې و، زما خور به پښتو کتابونه راته ویل او ما به اورېدل. تقریبا په 12 کلنۍ کې داسې یوې مرحلې ته ورسېدم چې پخپله مې هم د شعر په نامه کاغذ توراوه، او بالاخره په 18 کلنۍ کې مې عملا په لیکنو او تحقیقاتو کار پیل کړ، او تر اوسه پورې په همدې لاره را روان یم. لومړنۍ لیکنه یو ترجمه ده د ډیل کارنګي په ژوند کې مینې ته اړتیا، چې په پوهنه مجله کې نشر شوه. د غونه وروسته مې بیا پخپله څېړنې او لیکنې پیل کړې.
استاده، که لیکوال نه وای څه به وای؟
زه همدغه سوال را سره وي. زه چې څوک داسې ګرځي کتاب نه لولي مطالعه نه، زه وایم چې د ژوند به څنګه پې تېرېږي. نو ځکه لیکوال نه وای شاید په ژوند کې ډېر سخت په تنګ شوی وای.
تاسو له نظره د افغانستان راتلونکی په څنګه؟
او د افغانستان راتلونکی د علم په لښکر سمېږي، په دکتورو په لښکر او د ټوپک په وسیله. موږ دائم هیواد آزاد کړی، لیکن هغه مو آباد کړی نه دی، ساتلی هم نه دی. نه د راتلونکي لپاره زموږ نسلونه باید وروزل شي، هغوی به بیا په علمي او شعوري توګه خپله آزادي ساتي، او د آزادۍ د ساتلو په څنګ کې به د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار کوي.
استاد، تفریم څه ده؟ کله چې بیکاره یاست، کله چې غواړئ له قلم او کاغذ نه لرې اوسئ؟
تفریح د هیواد لیدل زما لوی، د هیواد د بېلابېلو برخو لیدل. د تیرو دریو لسیزو نه وړاندې ما نیم هیواد لیدلی و، سفرونه مې کړي و، د نیم نور هیواد د لیدلو لپاره مې نیت و. هغه حالات خراب شو، لیکن بیا هم د جګړو په دوران کې هم د هیواد ځینې داسې سیمې چې ما نه وې لیدلې هغه مې ولیدلې.
استاد، له ژونده خوشحاله یاست؟
چې خوشحاله نه وي سړی څه وکړه. بلې، د ژوند نه خوشحاله یم. په کورني ژوند کې هم خاص مشکلات نه لرم، او نور هم د دوستانو ناز او د دوستانو مینه ما خوشحاله ساتي.
ډیر زیاته مننه تاسو نه ستاسو
مهرباني د تاسو نه مننه
ساعت افتونی